لوبي پکې دي او ډېر شمیر کسان موږ داسې ګورو چې هنرمند بم وي کار بم کړی ولې هغه سه د مینې یو اغنشته ورسره کېدای شي ځینې هنرمندان وي په زړه کې کرکه ولري کېدای شي هغه سه څه چې دای په خپل فکر لنګانه تولیدوي هغه سه په عمل کې نه اوسي
شاغله تسکین کېدای شي خپل یو بل شعر ولولې
غزنفر صاحب یو نظم ده بر وطن شاعر ته یو نظم لیکلای
ارشاد
یا د بر وطن شاعر مد وشو چې د غاګ نا او رم نه خدای خبر چې ته برو غوي کمړوي را شفاعت کې هوا تیار تیار ده د ولس همستونه ناس ته چپ خلو ده د ټوپک ستاینې کیږي ورور لورور سره جنگيږي د ولپت لستونی تاو د کرکې پړې هر خوا نفرت نفرت ده هر خوا وحشت وحشت ده یا د بر وطن شاعر مد وشو چې د غاګ نا او رم نه خدای خبر چې ته برو غوي کمړوي راشه راشه د سندرو سپاره در سره راوړه چې د جنگ او د ټوپک د پایشي بیشي یو څو مستې رومانی ترانه راوړه یا د بر وطن شاعر نه هلی پرې درا پاتې کرا اوزه دا ولس هم نه هلی نه را بهر کا یا د بر وطن شاعر نه پرتخیل دی راوتلی تو متخیل دی راوتلی هله جرشه هله جرشه دوه مینه بیا په دار کړل فتواګانی پرې ور کړې پول فتی ګناګار کړل مدوش ونه د غښتنه سندره نه دی اورم رسنې کی خبره یا د بر وطن شاعری سندرمار ولی مونږ نه دی بدل کړل لارې استاد شعر په پاکو تورو کلمو مینه قسم می د الله د پاک قران په سپارو مینه قسم می یا د بر وطن شاعر ته خلای ترنای ته د هر مین د مرزن مسیحای یا د بر وطن شاعر استاد شعر په پاکو تورو کلمو مینه قسم می د الله د پاک قران په سپارو مینه قسم می جادوګری په لفظونو په سیمړیم ستا غزل او ستا نظمونو په سیمړیم تاسو مکه نه خاموشه خپل قلم دې کرا پورته یو سپر لید مستی راوړه تخیل په مستی راوړه چې دا کانی کانی زړه شه هندارې سره یو شه زړو کې وغځوي لارې یا د بر وطن شاعر مدوش و چې د غږ نه اورم نه خدای خبر چې ته بروغه وي کمړوي
خیر سي خیر سي تسکین سي پینځو شپې تکاله په خوا یا ترغه هم پخوا اجمل خټک په خپل شعرونو کې قسم نه ډیر یادول قسم قسم دا خبره به ډیره کوله بیا نور شاعرانو هم دې شی ته توجه ډیره وکړه او بیا جنو نقادانو ولیکل چې دا په شعرونو کې دا ډیر قسم نه شنه دي البته جنو خلکو خدا هم ویل چې هاشم قسم نه شنه دي کنه که په شعر کې یې یا په بل ځای کې دا ښه خبره نه ده خو په شعر کې هم دا وویل چې دا خبره ډېره تکرار شوه نو تاسو په شعرونو کې هم په دې نظم کې ما قسمونه ډېر ولیدل څنګه دا قسمونه خوند درکړی دا ډېر وخت یېرو بیا دې په شعر کې تاسو کړل څه چلو
والا غزن پر سر دا بس احساسات دي خو څومره چې زه خپل مطالعه لرم خصوصا د بری پښتونخوا د نقادانو نقدي مقالې مې لوستې دي د نقد نو اوسنی معاصر تنقید دا نه ایجابوي هغه ځکه هغه وایي چې دغه شیان چې ډېر واړه مسایل دي او بل دې ته جواز هم ورکړی دی او بل دوی وایي چې مونږ غواړو چې هغه مهمې لارې کومې دي د ژوند لپاره کومې لارې دي چې باید د هغې لپاره مونږ باید هڅه وکړو هغه راوسپړو اگر چې په دې بره پښتونخوا کې کره کتنه شته ده یعنی تنقید شته ده خو دلته یوازې په موسیقیت غږېږي یوازې په ترکیب غږېږي کافیای صحیح ده او دا وزن کم ده او دا زیات ده په دې مسایلو غږیږي هغه څه چې د ژوند او خوند لپاره ویل شي وی هغه څه چې موږ د نړیوال ادبیات سره سیال ګرځولای شي خصوصا د انسانیت پیغام پکې موجود وي کوم لار نه کوم سبق پیروي وو هغه څه مسایل یعنی دلته بره پښتونخوا کې ډیر کم سیډل کیږي
شغله تسکین مطلب دې دا چې دا لکه د قسم بحث چې وسو کنه ساس په نظر باندې دا اغه لژوند خوند سره ډیر تعلق نه لري اسی یو زمینی بحث دی مطلب دا و
او د نه
شغله تسکین نصر ملکی
هو نصر لیکما خوډیر کم لیکما او مخکې مې بيخي نصر لیکلو نه او ملګرو تشویق چې نصر ته مې راو دنګل د ځوانو شاعرانو په شعر باندې سریزي لیکما خصوصا د سندرغاړو باندې د دوی د سب د دوی د ژبه یعنی خصوصا د موسیقي یو بیل دور چې دوی رامنځته کړی د خصوصا د رپیکشن ورن نیولې تر ورسته چې کله هغه لاره چې کلیوالي موسیقي لاره واغه ماته شوله نو هغه باندې د کوم سندرغاړو نو وخت تخلیق په هغه باندې مې لیکنی کړې دي او بلدار دین ټولنیز لیکنی کومه د فکر جوړن لپاره خصوصا د ځوان نسل لپاره
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
اوس د پنځو وړو خو خوږو حکایتونو د اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
لاروی جیبونه و پلتل پیسې و نمونده د سړک په غاړه ناست سوالګر ته وویل اورورا پیسې نسته را سره. سوالګر ورته په مصیدلو شونډو وویل خیر یوسی کور دې ودان. لاروی ګمان وکړ چې سوالګر له نخواله مننی کوي نو وی ویل ولا که را سره وي که نه خامخا مې یو څه درکول. په پښو شل سوالګر وویل اوه ځوانه ته خبر نه یې ډیر څه دې راکړل ورور دې راته وویل. څنګه ژوند؟ ماشوم خونړي سیند ته ولوید او یو چا د مرګ خطر ومانه ځان یې پسې واچاوه ژوندی یې راوویست. ماشوم ورته وویل کور دې ودان چې ودېش غورلم. سړی ورته وویل بچیه ژوند دې داسې تېروه چې په ژغورلو ارزي. د مینې کور. ښځه او مېړه بې وزلي وو خو د مینې ډیوه یې په کور کې بله وه. یو ماښام چې دواړه ښه وږي وو او دسترخوان هوار شو او ډوډۍ راغله د مېړه پام شول چې په دې ډوډۍ خو په ایله کې یو کس مړ شي نو د دې لپاره چې ښځه یې وږې پاتې نه شي ورته وی ویل راځه نن شپه په تیاره کې سره ډوډۍ وخورو. ښځه سمدستي پاڅېده څراغ یې مړ کړ. ښه شېبه پس چې څراغ بل شو معلومه شوه چې ډوډۍ ناخوړلې پاتې ده. لیا و بلا ناخبره جلی په یو کتاب خرڅون کې زلمی مې نه و. هر ورځ به د کتاب د خستلو په پلمه د هغه دکان ته ورتله چې دیدن یې وکړي او د دې لپاره چې شک یې ور باندې رانه شي یو کتاب به یې خستلو ته خوښ کړ. زلمی به کتاب په ډیر ادب سره په کڅوړه کې واچاوه نجلۍ ته به یې ورکړ. دوه درې میاشتې پس نجلۍ وفات شوه او ډیر کتابونه ورنه پاتې شول. زلمه یې کور ته ورغی چې کتابونه یې په بایه واخلي. کتابونه هماغسې په کڅوړو کې پراته وو او هغه لیکونه چې زلمی ورته لیکلي وو نالوستي پاتې وو. زلمی په هر کتاب کې یو کاغذ ایښی او په کې لیکلي یې وو درباندې مین یم. د پوښتنې هنر. یو چا خپل ملګری ته وویل که د دعا کولو په وخت سګرټ ولګوم پروا نه کوي؟ هغه ورته وویل زه به څه ووایم دا پوښتنه له یو عالمه وکړه. هغه عالم ته ورغی او ورته ویې ویل که د دعا کولو په وخت سګرټ ولګوم پروا خو به نه کوي. عالم ځواب ورکړ پام چې دا کار ونه کړي دا بې ادبي ده. د چې د عالم ځواب واورید خپل ملګری د هغه له نظره خبر کړ. ملګری ورته وویل خیر دا خبره سرچپه کیدای هم شي ورشه له عالمه پوښتنه وکړه چې د سګرټ څکولو په وخت مې که زړه دعا ته وشي دعا کولی شم؟ دی یو ځل بیا عالم ته ورغی او همدا پوښتنه یې ورنه وکړه. عالم ځواب ورکړ هیڅ پروا نه کوي دعا په هر حال کې ښه ده.
تاسی په ورستی حکایت کې واوریدل چې په کلمو جملو او پښتنو کې یو څه تغیر د دې سبب کیږي چې بیخي نوې نتیجه لاسته راشي. همدا خبره یو تازه څېړنه هم تاییدوي چې خلاصه یې وژما رشیدی لولي
که ماشوم په لوبو بوخت وي او مور یې ورته ووایي چې راشه کومک را سره وکړه نو ماشومی شاید مرستی تا تیار نشی او خپلو لوبو تا ادامه ورکلی. خو که مور ورته ووایي چې راشه یو کومکی کس شه، نو ماشوم شاید لوبی پریږدي او له مور سره په کار کې مرسته وکړي. په چایلډ ډیولپمنټ ژورنال کې له خپرې شوې څېړنې سره سم داسې ځکه کیږي چې ماشوم هغه وخت مرستې ته لا زیات چمتو کیدی شي چې د تپیکې د مرسته کوونکي په حیث د ځان تصور کول اسانه وي. کله چې ماشوم ته ووایي چې راشه کومکی کس شه، نو دی د هغه چا په باره کې یو تصور وکړي چې له نورو سره مرسته کوي او له دې تصوره خوند واخلي چې دی هم د داسې چا غوندې دی. په همدې وجه له لوبو ممکن لاس واخلي او له مور سره مرسته وکړي. د کالیفورنیا پوهنتون استاد کریستوفر برین چې په دې باره کې په څېړنو کې برخه لرلې ده، وایي چې کله کوچنیان ځانونه د نیکو او خیرمنو کسانو په بڼه تصور کړي، نو بیا ورته اسانه شي چې لوبې پریږدي او د خیرمنو او مرستندوی کسانو نقش ولوبوي. د پروفیسر برین په قول نیکی ښه ده، خو په نیک اوسېدلو او د نورو لخوا په نیک بللو کې خوند او خوشحالي زیاته ده. د چایلډ ډیولپمنټ ژورنال له ریپورټ سره سم مرستې او ښو چارو ته د ماشومانو د هڅونې په باب د څېړنې لپاره پوهانو سل کسه ماشومان چې لا د ښوونځي د عمر نه وه راټول کړل او بیا یې په دوو ګروپونو وویشل. د یوه ګروپ ته یې د نیکۍ په باره کې او د بل ګروپ ته یې د نیک اوسېدلو په باره کې خبرې وشوې او بیا دواړو ډلو ته د لوبو وسایل ورکړل شول چې په لوبو بوخت شي. دغه وخت د دواړو ګروپونو ماشومانو ته وویل شول چې په ځینو چارو کې مرسته وکړي او نتیجه دا راووته چې هغه ګروپ چې د نیک اوسېدلو خبرې ورته شوې وې مرستې کولو ته 40% زیات تمایل وښود. پروفیسر برین وایي دغه خصلت نه یوازې په ماشومانو کې بلکې په لویانو کې هم شته. مثلا که خلکو ته وویل شي چې رایه ورکول ډیر اهمیت لري، دومره اثر ورباندې نه کوي لکه دا خبره چې ستا رایه ډیر اهمیت لري. په خلکو باندې د نیکۍ او د خیر خبرې هغه وخت ډیر اثر خندي چې دوی پکې ځان شریک تصور کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. وکیل شنواره د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال دی چې کیسې د نړۍ په مختلفو ژبو ترجمه شوې دي. دی د ثور د اتمې نیټې له تحولاتو وروسته چې په افغانستان کې د تنظیمي جګړو اورونه بل شول له هیواده ووت او بیا تر ننه پورې په بهر کې اوسي. دی په دې وروستو ورځو کې په کابل کې وو او په دغه فرصت کې مو د هغه د کیسیزو هڅو په باره کې دغه مرکه ورسره وکړه. وکیل شنواره د خپل کیسیز ژوند د ابتدا په باره کې وایي
کیسو ته د مخه کولو خبره بل دی نه شروع کړو چې اصلا زه په خپله په دې باور یم چې په هر چا کې چې یو چیز ته مخه کوي، البته د هنر په ډګر کې، هغه په ځان کې یو توانایي ني د خلقت او بله له هغه خلقت سره چې دی کوي له هغې سره مینه. زه په دغه دوو اساساتو باندې کیسه لیکوال شوم. کیسه لیکوالی مې البته له تاندې ځوانۍ پیلېږي، له دولسم سم نه یولسم سم نه تا چې ما کیسه لیکل پیل کړي دي. البته په پیل کې ما ډېرې محدودې کیسې ولیکلې چې یوه پکې چاپ شو بیا نورې چاپ نه شوې. هغه کیسې هغه سې چې زه اوس مطالعه کوم هغه کیسې معیاري یا پخې کیسې نه وې. وروسته زه بیا تحصیلاتو ته لاړم، د وخت شوروي تیاتر د بیلروسي جمهوریت د مینسک ښار ته. هلته ما د تحصیل په دوران کې چه ونه لیکلو، کله چې راوګرځېدم بیا مې مقالې لیکلې، مې ژباړې کولې او یو نیمه کیسه به مې هم لیکله. نو البته دا ډېرې محدودې وې. زما د کیسو اساسي مرحله د کیسه لیکنې کله چې پېښور ته کډوال شوم، د واپا په اونیزه کې مې کار پیل وکړ. هلته ما کیسې ولیکلې او که پخوا مې کومې کیسې لیکلې وې همالته مې بېرته بشپړې کړې. همالته و چې ما تما وخت نه کیسې ولیکلې، خبرې سوې په ډیوه کې چې لندن نه یوه میاشتې نه یوه، او ګندارا مجله کې په واپا اونیزه کې. بیا زه کډوال سوم او څو کاله وروسته چې راوګرځېدم هماغه کیسې مې په یو ټوله کې راټولې کړې او چاپ مې کړل.
ښاغلی شینوارې، ستاسې په ټولګو به بیا وروسته بیا هم خبرې وکړو، خو دا راته وایاست چې ولې له کیسو لیکلو سره مینه پیدا شوه، ولې دې ورمخه کړه؟ دا دې راته ونه ویل.
د کیسو سره مې مینه وه. ما به په ډېر شوق باندې د راډیو کیسې هم اورېدي، عام لنډی کیسې او عام ډرامونه، له راډیوي داستانونه او راډیوي ډرامونه. له هماغه وخت نه زما له کیسو سره مینه وه. په هماغه وخت کې مې دزنو بهرنۍ او کورنۍ لیکوالو کیسی لوستي او داغو د غیز لاندې او خپل په ما کېم د چپټوله کې د لیکنو یو توان را کیو بیا هم د ژانر ته ما هم مخه کړل
شغله شینوره زړه کیسه لیکون کې پېښنم چې په اوله کې کیسه لیکلې بیا وروسته وروسته د فرهنګ نورو ساحو ته مخه کړې ده دا یو وخت داسې راغلی دی چې بیخي په دې سیاست او قدرت او په دغو قصو کې غرق شوي دي او دا لیکوالي پرې شوې ده خو ستاسو د ژوند بهیر سرچاپه رامعلومی شي په اوله کې د لږ لږ له قصو سره جوړه وه بیا دې یو څه ډېره دلچسپي پیدا کړې ده او بیا چې اوس وینو په دې وروستو کلونو کې خبریږو دلچسپي دې لا زیاته شوې ده دا څنګه توضیح کوي
زه په وروستیو کې عام آغا پخوا غوندی چی تم بمای کارو بوختو ما آغا بوختیاو نم آغا شما او دلتا چی دا دا هیواد حالات گورم او چی پا بحر که ما دا طول فکر و هر تمی دا وطن ناخوالو تا او حال تا دا وسیدون که اوغانانو آغا خپلی ستونزی دا دوگو نا پا غیزو منی پا ما که او مطر پیدا کرده او لکه سړی چې را ویښ کړی نو په دغه مبنا باندې مې کیسه لیکلو دغه بهیر تیز شوی دی
شغله شینواره تاسې په پخوانی شوروي اتحاد کې لوړې زده کړې کړې دي بیا پېښور ته مهاجر شوی یاست بیا اروپا ته لاړی او په اروپا کې ډېر وخت په سلواک کې وی او دا ډېر کلونه کېږي چې په لندن کې اوسی دا ډېرې مختلفې دنیاګانې دي او مختلف کلتورونه دي کله چې قصې لیکي دغه مختلف کلتورونه مختلف تجربه سره سره یو ځای کوي او وحدت ورکوي په داستان کې څنګه دغه تجربه څنګه ده
ما مخکیم درته ویل چې د وطن نازل لري ما یا مونږ ډیر لري مګر وطن لازم په حافظو کې پاتې دی یا می تاریخ او هم وسنۍ تخنیک لو سلام من نخلی او طبعا الته چې وګورو د خپل اوغانان او ژوند او دلته چې ځنی کلتورونه دي ځنی ارزښتونه دي د دغه پرتلې من ځنی داسې کیسو ته اړباسي چې د کلتورونو پرتلب کې نغختی د بلګې په توګه زما یو کیسه ده چې ډېرې دلې نانځکه نومېږي یا د نورو لیکوالو هم دغه سي لکه د انزور صاحب دلته غرونه نه دي اسک یا ډېرې داسې کیسي کسی دی چه خو زب یا واقیده ما چه که زیم یا که ما نور بحرانی لیکوال لوستی دی آغا که حال تا تا پیدا شوی یا تا لوی شوی پیو شکل او پیوه بنا نپیوه بنا دخپل حیوات سر پیو آغا داستانی نخلول کی
شغل شنواره حیوات سر و لخپل کلتور سر لیکوال وصلی لیکوال شاید هغه کب تا ورتی چه دی خپل کلتور ل او بو پرته بل چرته ژوند نسی کولای او بل چرته ژوند ورته لکه په وچه کې ژوند دی دا خوسته خو کچوک له خپل هواد ووسی او هغه د ډېرې مودې لپاره او هواد هم طبعا ځای په ځای ولاړ نه وي تحولات راځي دودونه بدلی شي مشکلات بدلی شي ذوقونه بدلی شي کلتور او ژبه حتی سناسه تغیرات مني دا کله چې داستان لیکي دی هغه وطن چې تاسو سره ډیر کاله رابطه نه لري مستقیمه رابطه د مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي
ما ول دوه ډوله کیسې حالت لیکل یو کیسه هغه د چې ناګا د خپل هواد تیخه انځورې یو هغه کیسه د چې حالت لیکي د غیژ ژوند بیا د دې د ژوند سره تړي دوه ډوله کیسې دي نو هغه کیسې چې د دې دي تبا په دې کې به ډیر اورېدو تم تلاش کوي راتلو ته به هم تلاش کوي او ډیر تمرکز به په دې ځای کې کړي که دا که دلته حضور ولري که وینه لري اوس خو دنیا سره نږدې ده هره پیښه انتقالیږي خو طبعا یو د اورېدو خبرې دي یا د لرې ځای د لیدو خبرې یو هلته په منځ کې د اوسېدو خبرې دي دې کې شک نشته دی چې هغه څه چې په خپله په منځ کې دی او چې واوسېږي هغه انعکاس بیا ډیر قوي نظر د لرې نه چې کیږي نو زه په خپله تاسې خبرې استې د دې لپاره چې هغه خپل احساسات وېسم هغه خپل انځورونه چې د هیواد په باد ما په ذهن کې جوړیږي د دې لپاره چې نور پاخه سي هر کال مانی یو ځل او ځنې وخت په لنډه موده کې راځم دلته خلکو ته وږ نیسم ګورم په کوڅو کې ګرځم په بسونو کې په هر ځای کې د خلکو نه په ملسونو کې نه او مختلف خبری اورم هغه بیا
یاداشتونه در سر اخلم
یاداشتونه ځان سر اخلم تا او کیسه کوم
تاسو پر دې قصه هم لوستی دي او پر دې قصه مو دی غوی په خپل ژبه کې لوستی دي او دی دوی په خپل محیط کې لوستی دي وایلی سي چې د نورو ژبو د اروپאי ژبو د لاندې قصو او په افغانستان کې د لاندې قصې ترمنځ ډیر بنیادی فرقونه څه دي یا داسې څه شی دي چې ته وایې چې کاشکې په افغاني قصو کې هم غشي ته توجه وسی
ما خپل تجربه داسې د هغه قصې چې پیړۍ وړاندې لیکل شوی دي پرځان په نسبه پیړۍ کې یاد شیلمې پیړۍ په وایلو کې د قصې چې فرانسوي مشهور لیکوال یاد روسي مشهور لیکوال کیسې لیکلي دي چون دا سته د لکه مونږ چې وڅنګه ژوند کوو دا نه خوالې غوي تیری کړی دي هغه کیسې مونږ ته ډېرې آشنا دي فلنده چخوب کیسې سړی والی کنه ډېرې کیسې د دې ځای انزورونه سړی ته ورخم تدایی کوي
یو نسبتا وروسته پاتې هیواد دی یو وړه متوسطه طبقه ده یو غریب مامورین دی باغونه دی او کلی دی
باغونه دی اما معاصرې کیسې چې دي دا وس نن سبا چې کومې کیسې هلته دي هغه ډېرې کیسې چې تل ولې البته ته چې دلته اوسېږي او ته که هلته هم اوسېږي لکه زه موږ لا په ټولو جزئیاتو باندې هغه مناسبات هغه اجتماعي مناسبات نه دي درک کړي نه دي پیژندلي لا خو قیسو هغه خوند چې څنګه دی نه شي تنه اخیستلی نو بله خبره دا ده چې په افغانستان کې قیصه څنګه چې ده د دغه هغه د مخې چونه هماغه مناسبات دي هغه قیصه هم که هر څومره ته معاصره کوي بیهوده کوشش دی سره چې دا باید وشي په هغه فورمونو کې چې هلته کیسې لیکل کېږي هغه موضوعات چې هلته انتخابیږي دلته ناآشنا دي دلته یو وخت کې د هغه خبره پورته شوه د پولیسي کیسو د پولیسي یا جنایي کیسو هغه پولیس او هغه جنایي تعقیبونه چې هلته دي دلته معمول نه دي دلته ناآشنا دي هغه قصه که دلته ولیکل شي په دلته په جنایي دوسیو ولیکل شي هغه خوند او هغه مقبولیت بیا نه لري
نه هغه وسایل شته نه هغه سیستم شته
نه سیستم شته هلته فرضاً یوه پیښه درې کاله تعقیبیږي اما دلته شاید هماغه سیاین پیښه په یوه جمعه کې حالو پسل شي هغه سړی مجرم ونیول شي او په هغه دلته نورې وسیلې دي او په هغه باندې اعتراف ته مجبور شي زما د نظره موږ حتمي نه ده چې هغه فورمونه چې هلته دي ټول را خپل کړو او فورم داس دی تاسو ته خپل معلومه د غزن پر صاحب ځنه وخت فورمونه په خپل هم جوړې دی سي هغه دغه فورم چې تی جوړې شاید نور ته بیا یو هغه شي دا بلګ شي علاوه کاغه په پرمختلی یو هواري
نو د تاله خبرو ما داس مطلب واخیست دا صحیح ده چې کدي پرمختللی دنیا له قصو الهام ما اخلو استفاده هم کوو دا استفاده باید خپل شرایط ته په پام سره ای ځکه چې هر وطن هر ټولنه خپل خصوصیات لري او خپل ځانګړنې لري دا څه ویل
غواړم کامل هم دسته ته باور وکړې ځنی کیسې چې هلته ډېری لوی جایزې اخیست مګر ته چې لولې نه تنه خوند اخلي او نه غ فورم ځان ته کولای شي دا منل شي دا مقبوله ستا په ذهن کې نه پیدا کوي
بله شاله شنواره ستاسو د افغانستان یو هغه لیکوال است چې قسمو په نورو ژبو هم ترجمه شوی دی او په کتابي باندې ترجمه شوی دی په انګریزي هم ترجمه شوی دی یو خو به یو څه معلومات ورکړي خپل قصو د ژباړو په پیسې کې او بل دا هم راته وایي چې نو تاسو چې خپل افغاني دنیا نور ته ورپېښنئ د نورو عکس العمل څو نو کوموج له دوی سره نابلد یو خدای هم له موږ سره نابلد دي
زالته وسیدم الته ځن لیکوالو سره او یاد کی سو د مینوالو سره مخامخې دم کلمې خپل هویت ماری په کو دی لیکوال پایس هغه ته اتمن په دړه پورې وچې یو څه وړاندې کړم ما اتمن په دې مبنا معنی خپل کیسی په انګلیسي معنی وژباړلې او بیا می دا عمل ته سلواکی ژبه ته وژباړله او کله کوم سلواک سره بچ مخامخې ده نو د خپلې کیسو بیلګې به مې ورکولې بیا وخت دا سراغ چې افغانستان د نړۍ د توجه مرکز وګرځید په افغانستان باندې هر چا ته په زړه پورې بیا ما هم یو څه وکړه چې خپلې هغه کیسې چې ما انګریزي ته ژباړلې وي ایډیټ یې کړم سامې کړم نور یې لا جوړ کړم او بیا مې د خپرېدو هڅه وکړه لنیک مرغه کتاب یو امریکایی کمپنی خپور کرد.
شغله شنوار استاذ قصه داده په سلواکی ترجمه سوی دی په انګریزی ترجمه سوی دی په اردو باندې خو هم زه خبر یم په نورو ژبو هم ترجمه سوی دی
په هندی ژبه هم ترجمه سوی ده روشن لال مالوترا ژباړلی دی او سی و کمپنی ما سره یو څو مونږ وړاندې قرارداد لیکلای دی نو هر شیبه کې د شي چې د چاپ خبرې راورسیږي نه هغه ته استول شوی چاپ ته پاره ده ما بیا هڅه کړې ده په دې کیسو کې داسې موضوعات پیدا کړم چې د هغوی لپاره هم په زړه پورې د بېلګې په توګه دا 50 میلیونه کیسه دا کیسه د 50 په بن لادن ده یو دا موضوع او هغه جایزه ده چې بن لادن په مړی او ژوندي باندې یا فرزند د کلتورونو د پرتلې کیسه ده چې برېدلې نانځکه زما یوه کیسه ده یعنی دغه چې کیسې مې پکې بیا ځای کړي دي ډېرې چې زه په دې پوهېدم چې د هغوی دپاره به هم د پوهېدا وړ وي بل زما کیسو مانې په لندن کې د زړې کلا او دا 50 میلیونه مانې یو غونډه وشوه د او نقد په وشو
د انګریز لیکوالو په حضور
کې همدارنګه په دې وروستیو کې زما دوه نورې کیسې وي چې د عکسونو بازار نومېږي یوه کیسه او یوه زما یوه بله کیسه ده په هغې معنی هم یو غونډه ناسته وشوه او ما نه پوښتنې وشوې ما هلته داسې یو سوال وانخیسته چې چاته د پوهېدو وړ نه وي هر شی خو که دلته مې خو سوالونه خو پیدا کېږي خو دا چې هغوی دپاره د ناشنا یا په زړه پورې ده نه وي ما داسې څه
شغل شینواره اوس کدی خپل کیسو پیسې کې څو وایست چې لشتر لژن نمونه واخلی
زما یو ټولګه سړک کلانو میږي بلا 50 میلیونه میږي او بلا رنزوري هیلی دي دا دوه نورې ټولګي چې دي دا عمومي کیسې دي اما رنزوري هیلی یو ځانګړتیا لري وغه ځانګړتیا دا ده چې دا غي ډیر لس کیسې ډیر لس وړه د خزو موضوع جوړی د خزو درد د خزو تراژیدی او په خزو د ظلم او د تیریو روایتونه پکې دي همدارنګه دوه نوې ټولګې چاپ ته آماده لرم
کامیاب اوسې شغلی شینوارې په هغه وخت کې چې تاسو دلته وایي او قصې مې لیکلې یا هم شروع کړې وې تر هغه وخت اوس د قصو کار شمال میشه درته په افغانستان کې
بیخي خمالی میږي یو خو په دغه کلونو کې
بهتري سره غلې ده
ناولونه ډیر ولیکل شو په پښتو کې دا یو خبر مختګ دی بل خبر مختګ دا دی چې کیسه لیکلو ته خزم راګړې شوی هغه هم ډیر ښه کیسې لیکي همدارنګه د لنډو کیسو لیکوال هم ډیر شوې دي او ځنې داسې لیکوال شته چې یعنی ډیر معیاري او ښه کیسې لیکي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com